تر ستوري پروګرام موريده شي خصوصي رپورټونه هم لرو او ترغي وړاندې کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چې نن پاکستاني او رسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د سخت دریځې د خاتمه ژمنه کړې او وایي چې په پاکستان کې ټول ډلې د سخت دریځې د خاتمه لپاره یو موټی دي او هم دا د ترهګری پر ضد د پاکستان ګټه ده. د ادارې په وینا په ملک کې دیرستیو کې په مزارونو او عدالتونو باندې حمله وشوې چې له قبل یې پوز رد الفساد عملیات پیل کړل او تر دې دمه دغه عملیات روان دي. ادارې زیاتوي په داسې وخت کې اولس هم پکار دی چې د سکیورټی نفس کونکو ادارو سره اوګه پوګه ودرېږي ځکه چې تر څو لدې ملک ترهګری او سخت دریځي نه وي ختم شوي تر هغه دا ملک او ولس پرمختګ نشي کولای. ادارې اخري کلی کې باید چې د ملک سیاسي ګوندونه هم د حکومت سره په دې عمل کې په ګډه سره د سخت دریځي د خاتمه لپاره کار وکړي چې لدې ملک دا ناسور ختم شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې د جمعې پورز د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په شمالي وزیرستان کې د کرمتنګي ډیم بنیادی تیګا کې خوا چې له قبلې په قبلي سیمو کې د یرې طرحې د دور خاتمه وشوا. د ادارې په وینا کې د دې ډیم نه یو خوا به د کرکلي پرمختګ راشي او ارزانه بجلی به ترې هم ترلاسه شي نو بل پلو به د وسلوالو نه خلاصي موندونکو خلکو بیا آبادکاری او په کامی بهر کې راوستلو لپاره هم لارې پرانستلې شي. ادارې زیاتوي که څه هم حکومت او سکیورټی نافذ کوونکو ادارو د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او وایي چې د نتیجو ترلاسه کولو پورې به بې له توپیره دغه عملیات روان وي. خو د دې پترس کې د عام ولس خواهش دی چې د کامی اکشن پلان یا د ترهګرۍ ضد کامی تګلاره په ټولو نکاتو باندې عمل درآمد وکړي شي نو باید چې حکومت هغه ټولې وسیلې په کار راولي چې لدې منطقې د سخت دریځې د خاتمې لپاره ضروری وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وسم نړیوالې رسنۍ ایسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په پنجاب صوبه کې د تازه امنیتي عملیاتو او پښتنو د زورولو موضوع ته کتنه کړې ده او د فرانسوي خبري ایجنټس ایف پی په لاهور کې د پاکستان سوپر لیگ د پایلو په اړه رپورت خپور کړ. زموږ همکار شاهین بنیری د غدواړې مقاله لوستي او تفسیر مهمه برخه شریکوي.
اے پی خبری ایجنس د پنجاب پولیس لخلی لیکي چې په صوبه کې پروانو عملیاتو کې دیار لسوا مشکوک کسان نیولې دي. دوه پولیس چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې د امنیتی ځواکونو سره په انخطو کې شپږ دیرش وسلوال وجل شوي هم دي. خبری ایجنس لیکي چې سره د دې عملیاتو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله د ځینو ډلو دفاع کوي او د لشکر طیبه او جماعت الدعوه غوندې ډلو لپاره د ترهګر د ټکی کارول سم نه ګڼي. کارپوهان وایي چې د پنجاب حکومت ځینې فرقیز او جهادي ډلو لپناه ورکوي خو ولې د هغه پښتنو پر ضد عملیات کوي چې د قبایلي سیمو یا افغانستان نه د غلطه کار روزګار لا ورغلي دي. په اسلام آباد کې د یو سیډنیز مرکز مشر امتیاز ګل خبری ایجنس ته ویلي پنجاب داسې صوبه ده چرته چې د پاکستان د نورو سیمو په مقابله کې د سخت دریزه او ناقانونه ګرځول شو ډلو شمیره ډیره ده او په 240 خطرناکو ډلو کې د 100 ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. په دوی کې 100 خپل مرکزونه د پنجاب په پلازمینه لاهور کې لري. بلخوا اے پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې نن په لاهور کې د پاکستان سوپر لیگ د کرکټ د سیالیو د پای لوبې لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او په زرګونو امنیتي ځواکونه په سړکونو ځای په ځای کړل شوي دي. خبری ایجنس لیکي چې په کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډله د ترهګر برید نه وروسته په پاکستان کې د نړیوال کرکټ لوبې نه کېدلې خو اوس حکومت غواړي چې د پاکستان سوپر لیگ د فائنل لوبا په لاهور کې وشي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په یو ټویټ کې ویلي خدای مکا که سبا د پیښه وشي نو پاکستان به بیا د راروانو لسو کلونو لپاره نړیوال کرکټ ته په مخه خوایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
سمیو نړیوال راپور د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما دغه ټلیفوني خبرې سارلې دي. ټرمپ دا تور پرون په یو ټویټ پیغام کې پورې کړ او دا یو بد خبر وبلله. اخوا د باراک اوباما ویان د ټرمپ خبرې درواغ بللې، ویلې دي چې اوباما او ادارې هیڅ کله د کوم امریکایي تبه خبرې نه دي سارلې. زموږ همکار صفی الله ستنګزی د موضوع د تفصیل سره.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تور پورې کړی چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه ټلیفوني خبري اوریدلې دي. ټرمپ اوباما تورن کړی چې د په دفتر کې په نیویارک کې شوې خبري اوریدلې دي. ټرمپ یوازې دا خبره له خلکو سره شریکه کړي، څه شواهد نه دی وړاندې کړي. هغه په ټویټر لیکلی چې ډیره بده خبره، همدا اوس می خبر ترلاسه کړ چې اوباما په انتخاباتو کې زما لپاره مخکې زما ټلیفوني مکالمه له ټرمپ ټاور اوریدلې. لدی ورسره ټرمپ پرون په دریو نورو ټویټونو کې هم د شواهد لوړاندې کولو پرته ویلي چې اوباما د هغه ټلیفوني خبري اوریدلې او څارلې دي. د ټرمپ تر ټویټ څو ساعت وروسته د پخواني ولسمشر باراک اوباما ویاند کیوین لیویس د ټرمپ د خبري دروغ وبللې. هغه وویل ولسمشر اوباما او یا هم د سپینې ماڼۍ هیڅ یو چارواکي هیڅ کله د امریکا په یو تابع د څار امر نه دی ورکړی. اوباما په داسې حال کې د ټرمپ له خوا تورن شوی چې د ټرمپ اداره د لوړي تر مراسمو مخکې له روسیې سره د اړیکو د نیولو په خاطر له پښتنو سره مخ شوې ده. د متحده ایالاتونو کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ لومړنۍ وینا چې ډیرو یې پلوي وکړه، ډیر ژر وروسته له هغه له پامه وغورځول شو چې د روسیې له سفیر سره د امریکا د لوی څارنوال جیف سیشنز د دوه ځل لیدنو رپورټونه خپاره شول. سیشنز که څه هم په سنا جرګه کې د خپلې تاییدي غونډې پر مهال له همدې پښتنې سره مخ شوی و، خو هغه د یادو لیدنو په اړه څه نو ویلی. اخوا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په یو ټویټ کې له خپل متحد جیف سیشنز ملاتړ کړی او ویلي دي چې یو لدی لیدنو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د یو خونیس پروګرام لخوا تنظیم شوی و. ټرمپ په فلوریدا کې دی او د اونۍ وروستۍ ورځو رخصتي تیروي.
دا مشال ریډیو دا.
ارزو د افغانستان زابل ولایت ته د زابل امنیتی چارواکي وای په دغه ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې ولس بهرني وسلوال وژل شوی. د چارواکو په وینا په وژل شو داعش وسلوالو کې د دغه ډلې یو مهم قومندان هم شامل دی. له کندهار صادق رښتینی رپورټ لري.
چارواکي وایي چې دغه عملیات د شنبه په ورځ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ ارغنداب کې ترسره شوی. د زابل د امنیه کمانډان جنرال میرویس نورزی وای افغان سرتیری د لوټکو په مټ د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د ملاخیلو په سیمه کې پیاده سوي او د داعش ډلې پر یو مرکز بریدونه کړي. د میرویس نورزی په خبره په دغه عملیاتو کې د داعش ډلې ولس بهرني جنگیالي وژل سوي چې په وژل سو وسلوالو کې د دې ډلې مشهور کمانډان ګل آغا هم شامل دي. د زابل د امنیه کمانډان زیاتوي چې افغان ځواکونو په دغه عملیاتو کې لچاو دي دونکو توکو ډاک سراچه موټر پنځاره دي موټر سایکلونه او ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړې دي. نوموړې زیاتوي چې په عملیاتو کې ملکي وګړو او افغان سرتیرو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی.
زموږ معلومات ښایي چې مصداقه متکو د خلکو سره چې معلومات لرو ولس لپاره د ایشانو مزر دی چې په دې کې د ایشانو یو مشر کومندان و چې د ګلاغا په نامه سره د ننګرهار ولایت و. دا له مزر تللی دی او هم دغه سپدې عملیات کې پنځه هره دی مرتکرانه مزر تللی دی. درې مل پیکا او دوه لري کورلا موټر یو میل 82 ملي متر او هم یو میل د شکه لمنځ ته چې پدې کې زموږ احمد خپل امیت کوته اې ځنه درسره
د یادول ورد چې پدې ورستوي کې د ارغنداب تر څنګ د زابل په شمیر نور ولسوالیو کې هم د داعش تفعال حضور راپور نور کول کیږي. چارواکي بای چې د دې ولسوالیو په غرنوي سیمو کې داعش وسلوالو روزنیز مرکزونه جوړ کړي او ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د محمد ایجنسی په امبار سیمه کې خلک وایي چې د دوی په سیمه کې د هسپتالونو ودانې شته خو ډاکټران ورکې نه تر سترګو کېږي. دوی وایي کله چې د پولیو مهم روان وي ډاکټران سرخ کاره کې د هغې نه علاوه په سیمه کې که څوک مري او که پاتې کېږي په هسپتالونو کې ډاکټران نه وي او دوی اړ کېږي چې باجوړ او پېښور ته خپل بیماران ورسوي او د لارې د خراب وضعیت له امله اکثر د بیمارانو ژوند د خطر سره مخ کېږي. زمون همکار شانواز ترکزی له مومندو رپورټ لري.
نو محمود جنسی پلر آباد سیمه انبار کې دوه سرکاري روغتونونه شته او ولسی وای چې ډاکټران ورته ناراضي نو هغه مجبور دی چې له محمود نه د علاج لپاره باجوړ جنسی ته لاړ شي. انبار د محمود جنسی له ټولو زیاته پسمنده سیمه ته چې پکې د ولس پوینه هغه د صحت د محکمې کارکونکو کې یوازې د پولیو مهمونو په وخت ویني او بیا تر بل پولیو مهم پورې روغتون ته کوم ډاکټر یا د صحت د محکمې غړي ناراضي.
ما شعبان من دي بلده واسبتالي ركيك دشته دي خباقي كي يوشي علاج امنسته سيرا پوليو والا دا پارا بكي راضي دا غو تيمان پكيناسي و داكتران تفيني خو پرائيوير زمان خدا جي پاس منده خلق دي جيزي و غريبانانو خدا فينيز و روپو واسمي كيجي.
احمد يار خانواي چه دا هغوي سيما كي روزگارونا نشتا نو ظلمي یا پا بحرانو خارونو كي مزدوري كوي او یا بيا پا انبار كي بيروزگاروي. هر کله چې ورته د ډاکټر ضرورت پیښ شي نو بیا ورسره د پیښور د تک کرایا هم نوي.
دمونو ته راولو د دمونو د دمونو مریض نه هغه د هسپتال مریض الله تعالی خو پور رس نه په دمه جوړې خو ټیک د هسپتال ته خو لازمي دا ول غواړي یان دا به یې اندره دل وکړ واسي ټول ګرځ پر پو په سیما ته ګرځي کی روپي ګورو بیا چې مریض را کو په ګنټو ګنټو هغه پر د پروت دی ایمرجنسي مریض نه هغه په خپل ځای نه راشي چې دلته زمونږ دی کلی چې د علاقې هسپتال دغه توګه په مور کې د ګاډي واسم نه راتلی ته په کاټ کې ومره
یو بل تنوای چې د هغوی د سیمې سړکونه هم خراب دي نو هر کله چې زنانه یا سپینګیری مریضان په ګاډي کې روغتون ته وړي نو مریض لا ناروغه شوی وي.
زما زاید نام دی. د پولیو کې هغه دوه درې ورځې ډاکټران راشي هغه هم داسې خبره ده چې هغه کار مارو کې بس بیا لاړ شي بس داس دومره هسپتالونه چې کوم هغه خالي پراته دي ډاکټران په کښې نه وي. د دې ځای نه چې مونږ دا ایمرجنسي مریض باجوړ ته وي چې بیا باجوړ کښې هغه اپرېشن هغه که اپرېشن دغه نه وي نو بیا پسې پېښور ته وي چې د پېښور کښې بس هلته مونږ لاړ شو نو ډېر تکلیف دی مونږ ته لار هم خرابه ده نو مونږ دپاره دلته ډاکټران ته ضرورت ده چې مونږ راشي دلته کښېني ایمرجنسي.
د انبار په خاري دره او درو بازار نه بهر دوه روغتونونه جوړ دي او چې کوم مهال د انبار پایوخان جومات د چاودنې وروستو ګورنر خیبر پختونخوا دغه سیمې ته ورغلی هم وو نو هغه ویلي چې د روغتونونو حالت به ښه کړی شي خو لا هم ډاکټران دغه سیمې ته ډیوټۍ له نه ځي. د صحت د محکمې محمود مشران وایي چې په راتلونکي څو ورځو کې به هغوی د انبار د دغه روغتونونو دورې شروع کوي او کوشش به کوي چې د ډاکټرانو حاضري یقیني کړي. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د دې خپرونې رپورټونه هم دومره وو. اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکوي ځکه چې په پاتې خپرونه کې زموږ همکار باز محمد عابد تاسو د باختر ستوري ادبي او کلتوري پروګرام وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د شاعر او لیکوال ارواخات زړسوان شینواري د لومړي تلین یاد غونډې رپورټ ولرو. بیا به د لیکوالو کور د یو بنسټ ایښودونکي اباسین بهیر سره د لیکوالو کور په فعالیتونو لنډه شان مرکه وړاندې کړو او په اخیره کې به په جلال آباد کې یو سندریز بندر ته تم شو. نومړی رپورټ ترازو. لیکوال او شاعر ابیب الله زړسوان شینواری چې اوږده کلونه یې د پښتو ادب په نظم او نثر کې پنځونې کړي او تر څنګ یې ډېرو ځوانو شاعرانو ته لارښوونه کړي تیر کال د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د ارواښاد لومړي تلین یاد د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د لیکوال شاعر او ژورنالیست ارواخات ابیب الله زړسوان شینواری لومړی تلین یاد چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په هڅو د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې تازه شو. بېلابېلو لیکوالو د ارواخات په ژوند او پند مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغو چې د زړسوان شینواری په فن او شخصیت یې مفصلې خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل:
حبیب الله زړسوان شینواری هغه څوک چې دوی موږ ته د قلم له لارې د ادبي تخلیقاتو پنځولو له لارې ډېر څه په میراث راپرېښودل او په دې موخه یې وستایو چې راتلونکی نسل په دې پوه کړو چې هر هغه چا چې د وطن او د ملت د دردونو د انعکاس لپاره او ملي ګټې د خپل قلم په وسیله باندې خپل راتلونکي نسل ته معرفي کی هغه د ولسونو په زړونو کې ځای لري.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون د ولسمشر پیغام ولوس چې په یو برخه کې راغلی ول.
ارواخات زړسوان شینوار زموږ د معاصر ادب هغه هسکه شمله ده چې پر خپل شعرونو او نثرونو یې ټولنه سمون لور ته راوړه. زړسوان ماشومانو ته کیسې ولیکلې، په کیسو کې یو ښوونیز او روزنیز هدف نغښتی و. ماشومې له خپلې ټولنې او خلکو سره د زده کړې په ژبه بلده و. ځوانانو ته یې په هنري ژبه د ژوند کولو لارې ښودلې. زه د ارواښاد زړسوان شینواري د فن نمانځنه او قدردانی کوم.
شاعرې او لیکوالې صفیه صدیقي د زړسوان شینواري په فن او شخصیت مفصله مقاله لیکلې وه. د مقالې په یو برخه کې راغلی و:
که چیرې مونږ د زړسوان د لیکوالۍ چاپېریال ته دننه شو، د هغه شعر، د هغه داستان او د هغه ژباړه به په بېلابېل ډول رنګ او خوند را تر غاړې وځي. د لیکنې هره برخه یې مونږ ته خپلوي راکوي. او نو څنګه کېدای شي چې د زړسوان په شان شخصیت دې زموږ د ذهن او زړه نه د باندې شي؟ او راځئ چې زړسوان یو ځل د هغه د شعر په هنداره کې ووینو چې د ده شعر په ښکلا، تصویر، ژبه، رنګ او خوند وغږیږو. په ښکلا مین دی، رښتینی، صادق مسلمان، غیرتي، سرلوړی، باجرأته، مهربان، د زړه سوي خاوند، هیرول ګران دي. که جانان مې په خپل حسن مغرور شو، زما د مینې خوی هم د منصور شو، ستا د زلفو غونچې ماتې کړې بادونو، د زړسوان د زړه ارمان ځکه رنځور شو.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل زړسوان شینواري په نثر او نظم کې خپل ولس ته پیغام ورکولو.
څوک چې ارمان لري، څوک چې یو عالی آیډیال لري، هغه به همدغسې کړیږي لکه زړسوان صاحب چې کړی ده. مخکې درته وویل چې هغه وچې ګیدې نه کولې، یو حل لار یې درلوده، یو پیغام یې درلوده، یو وړاندیز یې درلوده چې که دغسې وشي نو داسې دا ټولنه سمیږي. هغه یو تناس شاعر و په طنز طنز کې او په سختو حالاتو کې، په سرو او شنو دواړو سختو حالاتو کې هغه د زړه خبره کړې، ما دواړه ځای اورېدلې.
ارواښاد حبیب الله زړسوان شینواري په 1921 لمریز کال د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په ګزاري کلي کې زیږېدلی و او د 1924 لمریز کال د مرغومي په 26مه نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او د جلال آباد ښار په مقام خان ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې په نظامي او ملکي منصبونو دندې ترسره کړي او تر څنګ یې په ادبي ډګر کې هم د خپلو تخلیقاتو له امله ځلیدلی او په پښتو ادب کې یوه روښانه نامه ده. ارواښاد ولس کتابونه خپاره کړي وو چې ډیره برخه یې شاعري ده او پاتې لنډې کیسې د ماشومانو ادبیات او ژورنالیستیکه برخه ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کې یو شمېر لیکوالو او مدني فعالانو په ګډه د لیکوالو کور په نوم یوه ټولنه پرانسته چې پر ادبي موضوعاتو سربیره علمي سیمینارونه او بحثونه جوړوي او ځوان نسل ته په عملي توګه پوهاوی ورکوي. د لیکوالو کور یو تن بنسټ ایښودونکی عباسین بهیر مو د کور په فعالیتونو باندې په یوه مرکه کې درغږولی دی.
بهیر صاحب، په جلال آباد کې 45 ادبی غونډې فعالې دي چې ځینې هفتواري او ځینې هم 15 ورځینې او میاشتنې غونډې کوي. خو په دې وروستیو کې تاسو څو ملګري را ولاړ شوي او د لیکوالو کور په نوم باندې مو ټولنه جوړه کړه. د دغه ټولنې د جوړېدو اساسي مقصد څه دی؟
عابد صاحب، دغه د لیکوالو کور چې دی د مخه د ختیځ فرهنګي کاروان په نوم باندې یو ټولنه وه. بیا وروسته د دې لپاره چې د ختیځ په نوم باندې څو نور مرکزونه رامنځته شول، نو بیا موږ د نوم د بدلون او د کاري ساحې د بدلون په خاطر باندې د دې نوم د لیکوالو کور کې خود. دلته نورې ټولنې هم شته او فعالیتونه کوي په بېلابېلو برخو کې. موږ داسې هڅو وهه، داسې فکر مو وکړ که چېرته دا کارونه تخصصي شي، هر څوک په خپل خپل برخه کې، مثلا ختیځ ادبي بهیر یوازې د شعر او ادب په برخه کې کار کوي، منګه د لیکوالۍ په برخه کې چې په بېلابېلو موضوعاتو او مسایلو سره تړاو لري، د ساينس نه نیولې ت تر ادب پوری او تر اقتصاد او انجینری او نور مسائل پوری نو منګه په دې خاطر باندې خپل د غلار ځان ته معلومه کړل او ځان ته یو معیار وټاکل.
لومبه غونډه چې زما یادیږي تاسو د مینې مجلې 15 کال ون مانځو د مینې د مجلې د 15 کال د مانځلو نه ستاسو مقصد څه؟
زمونږ مطلب د مینې مجلې د تقدیر او د مانځلو نه هدف دا و چې په ختیځه سیمه کې مطبوعات یا چاپی رسنۍ چې دي دا کمی دي که ووایو چې په نشت حساب دي هم سمه به وي. افغانستان کې ډېرې کمې داسې رسنۍ لرو چې د بیان د ازادۍ سره سمې شروع وکړله. تر دې دمه پورې ډېرو کمو پایښت وکړ، اکثره یې د منځه لاړلې. نو دغه داسې یوه مجله وه چې موږ غوښتل له دې لارې نه هغه چاپي رسنۍ وهڅوو چې دوام یې پیدا کړی او تر دې دمه راغځېدلې.
له ده وروسته تاسې د فرهنګي تجاربو د تبادلې په نوم یوه غونډه جوړه کړله چې استاذیون ورته راغی او د ډېرو لیکوالو او تازه دمو شاعرانو په وړاندې دغه خپلې تجربه شریک کړي. سپیکر کې چې د استاذیون تجربه به زموږ د ځوان نسل په اذهانو باندې څومره مثبت اغیز کړي؟
دقیقا دغه سي یو حساب وکړ چې زمونږ فرهنګي فعالیتونه چې دي د اکثره د وخت او حالاتو نه متاثره کیږي. په ځینو مقطعي زمانو کې خو وده کوي، په ځینو وختونو کې بیرته ساړه شي، بیا نوی تولید شي، بیا هغه د منځل اړ شي. نو په دغه مسایلو باندې او د دې لپاره چې د زمونږ فرهنګي قشر بیلابیلې تجربې چې دوی لري دا سره تبادله شي، نو په دې خاطر باندې هم دغسې یو بحث را جوړ کړی و. او هغه پوهان استاد اسماعیل یون په مخ وی وړه پاغزه کې کوم ګډونوال چې راغلی وو هغه ډیره دلچسپي و خودله. دویمه برخه چې د بحث او د پښتون او د ځوابونو برخه وه، هغه کې خلکو ډیره فعال ونډه واخیستل او دغه ونډه موږ ته دا روحیه راوبخله چې خلکو دا مسایل درک کړي وو. غوښتل یې چې په دې برخه کې خپل فکر او دوی سره چې کومې پښتنې پیدا دي هغه روښانه کړي.
او که چیرته داسې یو دوه هفتی وړاندې موږ ستاسو فعالیتونو ته تم شو، استاد لال پاشا زمون مو د ستاین لیکونو او ستاین غونډو باندې وغه د دنه مو مقصد سو
دا یو بحران شرمنځ شوی په دی اخیره کې چې اوس موږ ګورو ساين لیکونو او د ساين غوندو ارزښت ډیر راکم شوی دی او هر څوک د خپل ځان د زلونې په خاطر یا ځان ته د سیاسي او یا ټولنیز موقف ته پیدا کولو په خاطر باندې یو ډلې ته څه باندې قیلیږي او هغه ته وایي چې تاسو زموږ لپاره یا ساين غونډه جوړه کړئ یا ماته ساين لیک راکړئ د مراسمو په ترڅ کې. نو موږ په دې باندې بس شروع کړو چې راځي کینو وګګیګو چې دا سینلیک باید چاته ورکړ شي او دا سینلیک مستحق څوک دی، دا سینلیک متن څنګه لیکل کیږي، دا سین غونډه چاته ونی ول شي. نو په دې باندې به استاد لال پاچا زمون بحث لاره واغ په ډېر ښه او علمی خبرې وکړلې، هغه موضوع ډېر ښه روښانه کړه.
او پراتونګه کې مو څه خیال دی چې سبا وکړي؟
وس دمګړی یو غونډه چې لاس لاندې لرو هغه دا ده چې غوړو په ننګرهار پانتون کې د مونوګراف او تیزیس لیکنې په اصول باندې وغږیږو او مونوګراف او د تیزیس لپاره څنګه موضوع انتخاب کو او څنګه ولیکو. په دې باندې به ان شاء الله د ننګرهار پانتون د ژبه او ادبیاتو پانځي استاد محمد داوود وفا په دې باندې بحث ولري او خبرې به پی ولري. او هیله من یو چې ښه لاس راوړنی بولرو د محصلینو لپاره ډیر ګټور تمام شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی دی چې په جلال آباد کې سندریز بندر ته تم شو. د ملنګ شوقی په غږ کې دا سندره په جلال آباد ښار کې له یوې حجرې څخه اورېدل کیږي، چرته چې د پښتو موسیقۍ با ذوقه مینوال او ګڼ فرهنګیان ورټول شوي ول. په دې سندریز بندار کې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داوود وفا هم ګډون کړی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که حالات تر دې هم ترینګلی شي خو پښتانه به خپل کلتوري میراثونه په هر حال کې ژوندي ساتي.
موسیقی د ژوند ضرورت دی. او بیا په ننګرهار کې د پښتنو خو بیخي یو ژوندانه توکی دی. ولفت صاحب یو وخت ویلي چې په حجرو کې د عشق سندرې هره شپه اورم ننګرهار ښه دی. نو ننګرهار کې دا سندرې نشي خاموشه کېدی، که هر څونه حالات ترنګلي وي او تیاره وي، بیا به هم چرته د موسیقۍ او د هنر ډیوه خامخا بله وي. دا نننه محفل د دې ثبوت دی، ګڼ شمېر یاران راغلي لغمان نه، کونړ نه، او د هنر په پردو کې د ژوند نغمې اوري.
په دغه سندریز بندر کې ځوان سندرغاړي سید الله د فرهنګیانو له ذوق سره سمې سندرې وویلې. د فرهنګي یارانو په دې سندریز بندار کې پر یو شمېر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره له کونړ او لغمان څخه هم یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و. ځوان شاعر محبت ناصری چې له لغمان راغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په آزاده فضا کې له محلي موسیقۍ نه مزه واخیسته.
لغمان کې اوس مهال دا شرایط داسې راغلی دي چې نشو کولای چې موږ ډاډه زړه باندې په آزاده فضا کې لکه نن چې په ننګرهار کې د دې ملګرو سره په دې محفل کې ناست یو، نو نشو کولای چې داسې د موسیقۍ نه خوند واخلو.
د موسیقۍ د بندر دا شاعرانه شیبې ملنګ شوقي او سید الله د ټپو په بدرګه تر نیمې شپې پورې وغځولې. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.